السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن یک شنبه د 1306 لمریز کال د اسد یا زمری لومړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای میاشت له 23 سره سمون لري. په قندهار کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د لسګونو ملکي وګړو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. ولسي جرګه وایي په هلمند او بدخشان کې وروستۍ امنیتي پیښې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او نیمګړې مدیریت نتیجه ده. د مهمو نړیوالو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورلو هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړپوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. او عراقي چارواکي وایي په موصل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او دې ښار ته تښتېدلې وه په ښه روغتیایي حالت کې ده. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایان زیاد دوراني ازادي راډیو ته ویل دا ملکیان تېره اونۍ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته یرغمل نیول شوي دي. ښاغلي دوراني ویل پولیس هڅه کوي څو د یرغمل شو کسانو ځای معلوم کړي.
وسلوال زي مشخص نه وي، وسلوال فرازر خو نه تاسو د ناس ولاړ زي هم نه وي. دا خلک د زي ته وړي چې په اړه وسو د کشتي ورګانو مته لار شو نه کوي د څه دي پلاتلي هو کې دا غوي موکرات تثبیت.
خغلی دورانی ویل دی رغمل شو کسانو شمیر لومړی اویا تنه چې بیا ورسته وتنه د وسلوال له خو وشل شول او شل تنه نوري خوش شول. د افغانستان او ازبکستان لوړپوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر پرون په یوې نامه کې ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی په ازبکستان کې چارواکو سره په لیدنه کې د کمیسیونونو په جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي کمیسیونونه به د یادو هیوادونو ګډې اړیکې تنظیموي او په پاسنیو برخو کې به پروګرامونه عملي کوي. په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ترهګرۍ، د نشه یي توکو د قاچاق او سازمان شویو جرمونو پر وړاندې مبارزه د افغانستان او ازبکستان دندې وبللې او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوازې پرون 15 وسلوال وشل شوي او 14 نور ژوبل دي. ښاغلي فرهاد رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د شیندن ولسوالۍ ډېرې سیمې په تېرو 3 ورځنیو عملیاتو کې د وسلوالو له وجوده پاکې شوي دي. طالبانو په تېرو 3 ورځو کې د خپلو شاوخوا 40 ملګرو د وشل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. عراقی چارواکي وایي په موصل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او دې ښار ته تښتېدلې وه په ښه روغتیایي حالت کې ده. د عراق د استخباراتو چارواکو پرون ویل چې دا 18 نجلۍ ځان لندا معرفي کوي او د روانې جولای میاشت په لومړیو کې د موصل ښار د یو کور په زیرزمینۍ کې موندل شوې وه. لندا یو له هغو 26 بهرنیو وګړو څخه ده چې د عراقي ځواکونو لخوا د موصل له نیول کېدو وروسته په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. عراقی چارواکی وی د جرمنی انجلی په موصل ښار کې د داعش د پولیسو په توګه دنده تر سره کوله. د عراق د قانون لمخې هغه خی په اعدام محکوم شي، خو تر څو پورې چې 22 کلنۍ ته ونه رسیږي شاید سزا ونه مومي. لندا دا محل د بغداد نړیوال هوایي اډې ته نږدې له هغون بهرنیو انجنو خوځو سره یو ځای زندانی ده چې په موصل کې موندل شوي دي. په دې بهرنیانو کې د بلجیم، فرانسې، ایران او سوریه وګړي هم شامل دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې، جرمنی او اوکراین له مشرانو سره لیدنه لري. دا لیدنه کتنې د اوکراین په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. ماکرون به د دوشنبه پر ورځ له دوی مشرانو سره خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې له 2011 کال هیڅ جنگ روان دی چې له عمله تر اوسه پورې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي دي. په لکونو نورو کسانو هم خپل کورونه پرېښي دي او تازه د ځینو رپورټونو پر اساس له جنگ راستنېدونکو له سلګونو اوکراینی سرتیرو د رواني فشارونو له خاطره ځانونه وژلې دي. او د آذربایجان حکومت د دې هیواد د ملي ورځ د یادښت په مناسبت ژورنالستانو ته 255 بابا اپارتمانونه ورکړي دي. دا خبره د خلق غازی ته ورسپانه کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په پلازمینه باکو کې ژورنالستانو ته د دې کورونو د ورکړې په مراسمو کې ویل چې د آذربایجان ژورنالیزم پراخ شوی او په ټولنه کې ښه رول لوبوي. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. د کندهار چارواکي وایي د هغه لسګونو ملکي وګړو د منډلو هڅې روانې دي چې په دې ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو یرغمل کړی دي.
دولتي ورګانو نو صفا هم یا چارواکي هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمه وسیدل کیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د هلمند او بدخشان ولایت وروستۍ پیښې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او نیمګړې مدیریت نتیجه ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات او جدي کړي. د نورو موضوعاتو تر څنګ د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
زه خپل مریضه یم. چهارشنبه نور دوستان مم راځي چې سات پلار سمجه هم ساتیر سي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي. په کندهار ولایت کې د څباندې څلوېختو يرغمل شو ملکانو برخلیک لا معلوم نه دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي 13 اونۍ اویام ملکان د وسلوالو طالبانو لخوا يرغمل ونیول شول چې وروسته وطنه ووشل شول، شل تنه خوش کړل او درې څلوېخت تنه لا هم ورسره دي. اخوا بیا په بدخشان ولایت کې شل سیمه ایز پولیس په تګاب ولسوالۍ کې طالبانو نیول چې له ډلې څو تنه وژلې دي. سیفی الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او بدخشان کې وسلوالو طالبانو لسګونه عام خلک او سیمه ایز پولیس برمته کړي او لډلې ځینې وژلې هم دي. د کندهار یو سیمه ایز امنیتي مقام وایي د کندهار له شاولیکوټ ولسوالۍ نه د څه باندې څلوېختو يرغمل شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند زیاد دراني پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیره اونۍ په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو تر برید وروسته له سیمې تښتول شوي وو. دراني وویل له تښتول شویو نه اوتنه وجل شوی، شلته نه خوشی شوی او پات نور لا هم له طالبانو سره دي.
امنیتی ځواکونو د ویلې خو اته د ترانس کې د دولتي ورګانو نو صفا هم یا چارواکي هم متفق شي چې اته لا غو د سیمه وسیدل کیږي چې د دې د فعالیت سوي دی او د دې د ویلې څخه یو نفر د شهادت رسولي چې هم د سیمه وسیدل کیږي.
اخو د کندهار د شولې کوټ لسوالي امنیتی سرچینی وای او تنه وجل شوی کسان سیمه ایز پولیس دي او په پاتې سباندې څلوختو يرغمل شوی کی هم په زیات احتمال سیمه ایز پولیس موجود. دا خبره د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند زیاد درانه ردوی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په څو بسونو حمله کړې او مسافران یې ارغمل نیولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو شمیر خلکو یې ارغمل نیونه په کلکو ټکو غندلې ده. دغه کمیسیون په بیان کې راغلی چې د ملکانو هدف ګرځول او ارغمل نیول د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې د کندهار په شاولي کوټ کې د عامو خلکو د يرغمل نیونې مسؤلیت نه دی منلی. په بدخشان کې بیا یو شمېر سیمه ایز پولیس يرغمل نیول شوی دي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو لږ تر لږه شل سیمه ایز پولیس يرغمل نیولي وو چې اوس یې له ډلې څو تنه وژلي دي. ښاغلی بیگزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې تر اوسه نه ده معلومه وسلوالو طالبانو څو سیمه ایز پولیس وژلي دي.
20 نفر یا 21 نفری که مفصول‌تر هستن که دادی از او با شهادت رسیدن
لشلو یا یوشتو کسانو چې لا درک دي ځینې په شهادت رسیدلی دي د دې لپاره چې له هغه سیمو خلکو خاورو ته سپارلې دي ځینې نورې لا هم نه دي معلوم چې چیرته به وي موږ په تمه یو چې د هغوی برخلیک په یو یا دوه ورځو کې معلوم شي خغلی بگزاد وی وسلوالو طالبانو لیومگان و لسوالی نپا تگاب و لسوالی حمله کردی و او دا سیمه ایس پولیسی وجلی او برمتن نیولی دی دا بدخشان یومگان و وردوج و لسوالی لدو کلون رهیسی دا وسلوالو طالبانو پا لاس کده وسلوالو طالبانو پا دا سیحال که دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که خپلو حملو تا زور ور کردی چی تمه دا نگدی چلور در نور امریکای پوزیان هم افغانستان تا واسطول شی چو لافغان پوزیانو سر همکاری وکری اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان د ناتو د قاتم ملاتړ په چوکاټ کې د افغان پوځیانو پر روزنی مشورې او همکاري بوخت دي
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د طالبانو لخوا د لسګونو برمته شو کسانو د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې روانې دي بلخوا د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وشل شول او یو شمیر نور لا درک دي د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده بیا دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو د امریکای ځواکونو لخوا هوایي بمبار په تیروتنه شوی او د افغانستان دفاع وزارت د ورسته په خپړه تحقیقات کوي واصل وصال پر رپورت لري
په دا سیل کې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په ګرش کې په افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي سرتیرو هوایي بریدی یو تیر وطن غني د ولسیرګي یو شمیر وکیلان د داشن په خلامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت بولی په ولسیرګي کې د هلمند د خلکو استاذ حبیب سادات د دې جرګې د شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل زیاتره وخت داسې پیښې لا د عمل رامنځته کیږي چې امنیتي ځواکونه سم راپور نه ورکوي
د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځ یو سي درته وړاندې کړي چې زموږ سره همکاري کوي هیله من یم چې د امنیتي ځواکونو جدي توجه او دې ټکی
د وروستیو راپورونو مخې د هلمند د ګریش کلوسوالۍ د پرچاوي په سیمه کې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس افغان پولیسو وژل شول او دوه نور ټپیان شول چارواکي وایي په وژل شو افغان سرتیرو کې د پولیسو دوه قومندانان محمد ولی او ناصر هم شامل دي بلخوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې پر ورځ په ویلامه کې ویل چې د هلمند په ګریش کلوسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید په تیروتنه کې شوی او پر وژل شوو خوښي نه ده په ویلامه کې راغلي چې د دغې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي بل لورته په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون دېرش تنه سیمه ییز پولیس لومړی نیولي او بیا یې وژلي دي طالبانو د برید مسولیت منلی او د وژلو سرتیرو د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي چې یو شمیر کلی هم نیولې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو برید په تیروتنه کې شوی خو د هلمند او بدخشان دواړو پیښو د څېړلو لپاره یې پلاوي ټاکلی چې په ډېره دقیقې څېړنې وکړي د دې وزارت ویان دولت وزیري
څنګه یو اشتباه شوی ده د هغې لپاره هیئت ټاکل شوی ده که په دې کې کومه غلطي شوې وي چې هغه غلطي رابرسېره کړي یوه بده پیښه وه موږ ورباندې غمجن یو داسې باید نه وی شوی خو رامنځته شوې ده او هغلته به دغسې غلط پامي شوې ده نو د دې لپاره تحقیق کېږي اوس هم هغه پسته زموږ په لاس کې ده او منطقه زموږ په لاس کې ده زموږ قوتونه ورغلي دي
د لومړی ځل نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راځي بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې تکرار شوې دي د ولسیرګي غړي نیلوفر ابراهیمی وایي کچېرې د افغان امنیتي ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت د سرتیرو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي د داشن پیښو مخنیوی به نشونه وي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د واصل وصال پر رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې کمزورې مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نشتوالی د هلمند او بدخشان په شان پیښو اصلی لامل دی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0995 شل 15 دیرش 40 0900 اته 122 و 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه او د غراس منځنۍ صفه 1296 اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. فرشتي جلال زید نړۍ مطبوعات لوستي دي او د افغانستان په اړه د دې مقالو او مطالبو یو شمیر برخه له تاسو سره شریکوي.
اسپن نیوز ورځپاڼې د امریکا په کولرادو ایالت کې د جمعې د ورځې په یوه امنیتي غونډه کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب خبرې خپرې کړې چې تر ډېره حده له تروریزم سره پر مبارزه او د پاکستان پر سیاست تمرکز لري. اسپن نیوز لیکلي چې په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر غونډې ته وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ پر ځای د تروریزم پالنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د لوړ رتبه ډیپلومات ویلي چې پاکستان یوازې د افغانستان نه بلکې د امریکا امنیت ته هم ګواښ دی او د هغه په حواله یې لیکلي له پاکستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ملګري په توګه چلند کول یو اشتباه ده او زه فکر کوم چې پاکستان او تروریزم ورته دي. حمدالله محب له دې امکان سره هم مخالفت کړی چې شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه قراردادي امنیتي کمپنیو ته وسپاري. د اسپین نیوز په حواله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي جګړه په قراردادیانو نشي ګټل کېدلی. نورو زیاتو غربي ورځپاڼو او خپرونو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځواکونو د تصادفي حملې په اړه مقالې خپرې کړې دي. ډیلی میل خپرونې لیکلي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې ورته حملې شوې دي. ډیلی میل د بیلګې په ډول د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د فبروري په میاشت کې به هوایي حمله ته اشاره کړې چې تر پوټونو په حواله یو شمیر ملکی کسان پکې وژل شوی ول. د بریتانیا انډیپندنت او ایوننګ ستاندرد خبرونه هم په ګرش کې د دې پیښو په اړه تبصرې کړې دي. ایوننګ ستاندرد لیکلي چې امریکایي ځواکونو له وسوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کول او په تصادفي ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حمله شوی ده. خبرونه دته هم اشاره کړې چې د امریکا دفاع وزارت پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. د ایوننګ ستاندرد په لیکنه هلمند تر ډېره حده د وسوالو طالبانو پلاس کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه د نیول لپاره په شدید جنگ کې ښکیل دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. مشرانو جرګې مشروي امریکا باید د تروریزم د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات او جدي کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هلمند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره اواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز په وینا امریکا باید له پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ولې د تروریزم خلاف غیزمن ګامونه ناخلي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. ښاغلي مسلم یار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان آدم سټمپ رویټرس خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرس خبري اژانس دغه شان د آدم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغېزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي. دوی نه باید پوښتنه وشي. د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابروي چې هغوی د افغانستان افغانستان په جګړې کې خپل لحاظ امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کیدی شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
ولسمشر تلیک د هغه افغاني فلم نوم دی چې په سویس کې د لوکارنو د فلمونو په جشن کې د لوړ فلم جایزې ته نومول شوی دی. پر دې فلم یو نیم لک امریکایي ډالر لګښ راغلی چې افغان فلم جوړونکي رویا سادات ورکړی دی. په دې فلم کې د یو داسې افغاني میرمنې داستان بیان شوی دی چې د خپل خاوند د قتل د جرم په تور په اعدام محکومه شوې ده. حدیث پردیس او جزئیات.
سرایا کیست؟
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
دیوی داس افغانی خزی در جوان تریخ داستان چه جوان ورتا در زهر و پا گوت بدل شوی. دی فلم نوم ولسمشر تلیک دی. پا دی فلم که در سرایا پا نوم دیوی مرمن جوان ننظر شوی چه عدالت غختن لپار مبارزه کوی خود خپل جوان در ملگیری در بیباوری و پلو مکی نخلی. یو ځوان د سورایا انزور نقاشي کوي چې دا موضوع د سورایا او خاوند ترمنځ په تاریخوالي او ریوان تر دې چې سورایا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل بیږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشي بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس پن بفهمین که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداره کې کی معتبر جایزه ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکو رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا،
هغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار د چپتیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښتل وړيږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پر راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدې کابل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هر کلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوجې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه تاکل کیږي، دغه ډول سوجو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي به په دریو هیوادونو کې د نویو بندیزونو د لایحې په اړه رایه چونه وکړي. دا نوې لایحه به په روسیه، ایران او شمالي کوریا بندیزونه لګوي، خو سپین ماڼۍ د دې لایحې له یوې برخې سره مخالفت کړی دی. سفی ستانکزی پر رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي وایي د هغې لایحې په اړه موافقې ته ورسېدل چې پر روسیې، ایران او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو غړیو دویم نمبر مشر سټینی هویر پرون وویل چې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازو د دې لایحې په اړه موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په سنا جرګه کې هم د لګکیو ډیموکراتانو مشر چک شومر دا لایحه غښتلې یاده کړه او ویې ویل چې تمه ده ډېر ژر تصویب شي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګه همدا سه شنبه په دې لایحه رایګیری وکړي او وروسته به سنا جرګه هم پرې رایه ورکړي. خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه په یوې برخې اعتراض کړی دی. لایحه په دې برخه کې راغلی چې که د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په موسکو باندې د بندیزونو د کمښت یا پای ته رسولو په اړه ګام پورته کړي، کانګرس باید پرې کتنه وکړي. د دې نوې لایحه په اساس ولسمشر ټرمپ باید د هر ډول بندیز د تعلیق یا لرې کولو په صورت کې کانګرس ته احوال ورکړي چې وروسته له هغه د کانګرس غړي تر یوې میاشتې وخت لري څو دې پریکړې ته اجازه ورکړي که نه. د واشنگتن او مسکو د اړیکو د راتلونکي په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ خوشبینانه دریز د متحده ایالتونو په کانګرس کې ځینې اندېښنې رامنځته کړي چې ممکن ټرمپ د مسکو په وړاندې اقتصادي بندیزونه کم کړي. امریکا متحده ایالتونو وروسته له هغه په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې په 2014 کال کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هم یې په ختیځ اوکراین کې له بلتون پالو ملاتړ وکړ. خو د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر هغه چې ماسکو د اوکراین په اړه خپل دریځ سم نکړي پر روسیې باندې د بندیزونو د کمولو نیت نه لري. د شواهدو له موجودیت سره سره روسیې له دې موضوع انکار کړی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو ملاتړ کوي. ماسکو بیا دا خبره هم دروغ بولی چې د امریکا متحده ایالتونو د 2014 کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنې کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالتونو استخباراتي ادارې اوس په تیړنه بوختې دي او په خاطر یې په ماسکو د بندیزونو د زیاتېدو لیوالتیا هم د امریکایي کانګرس مینانو ترمنځ زیاته ده. تازه اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالتونو د کانګرس د لایحې په تعقیب یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د روسیې او ایران په وړاندې بندیزونه باید له اروپایي ټولنې سره په همغږي وشي او د دې ټولنې په خبره یو جانبه اقدامات د بندیزونو ماهیت کمزوری کوي.
پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو څخه د 340 ملکیانو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. وسلوالو د ملکیان تیرونه په شاولی کوټ کې د ملي اردو پر یو مرکز د برید پر مهال یرغمل کړل. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسورونه جوړ کړل. دا موافقه په ازبکستان کې د ملي امنیت د شورا د مشر محمد حنیف اتمر او د غراس په اقتصادي چارو کې د ولسمشر د سلاکار او ازبک چارواکو ترمنځ دا موافقه شوې دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه لري. عراقی چارواکي وایي په موسل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی او دې ښار ته تښتېدلې وه اوس په ښه روغتیایي حالت کې ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې جرمني او اوکراین له مشرانو سره لیدنه لري. دا لیدنه د اوکراین په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. او د آذربایجان حکومت د دې هیواد د ملي ورځې د یاداشت په مناسبت ژورنالیستانو ته 255 بابا اپارتمانونه ورکړي دي. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره د تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات نتیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات فلرس مم راځم ساتیرس
ایتاج په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګر خون دي یار اورز انتحاری دوشانونه دغه حالت کې ملي ترتل څومره مهم او ضروري دي.
تفریز 100% یو انسان ته مهمه ده څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري ډیر مریضي بل مریضي نه لري دغه اعصاب مریضي له انتحاری د له جنگ دی له مظاهره د له دای دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبور وي او سات لار سه سات متیرسي
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
زه ډیر ځای ته لرم زمونږ نه نه چې ډیر ته خوش نه دي پغمان ته کرغیت اته چې غرمه ګل جوړی هم خرو بیا مونږ او داس کو بیا از ما خاون وای د زی چې بده پغمان بیا زه سات می زم تیری چې بیت راځو هر وخت یو دوی ورځې با درې ورځې با بیا پغمان تم زه کرغیت تم زه هغه میلا د مچر شکر لرو خپل مچران مې دا کړ دا مل مسیان دې کړ اخلو زه پر ما شاو پر ما شام بیت راځو خپل کوټ ښه یو تاب میراستاسي
اتاز په نظر په دغه سیا وضعیت کې افغانستان کې زده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه دي هر څونه چې فرصت یو ګلادری په کور کې مخره په ملي تتلر څه وخر
مثلا څه خطوب لري ملي تراتک
یار شلری اوس دیم زدل تناسم خپلوان د قومي دګر درځي چار طرفه کښینی در مزګر ما صاحب ارامي چار چې زما زرو غوري زموږ سړي زرو غوري بیا تاب خوشیجی او بلکیجی بچ خدای را کرده و انتیار او رو بیا مخوابه دی جگرخونی تبن یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفهی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چی جگرخونی بید درزی میلید سات میتیرسی
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبري مجلې په دوام کې مو واورېدل چې په کندهار کې چارواکي وایي د هغو څه باندې څلوېښتو یرغمل شو ملکیانو د برخلیک د معلومولو او د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په برید کې یرغمل نیول شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه او د افغانستان د مهمو تحولاتو لویو پیښو په باب وروستي او دقیق رپورټونه او معلومات در سره شریکو. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې دی. جاوید جانه مهرباني.
تشکر مراد صاحب، سلام عرض میکنم. سپر